سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاست وایم له معمول سره سم پیل په خبرونو کې چې احمد شیبری وړاندې کوي تر خبرونو ورسته ملالی بشیر د ځوان فکر پروګرام مختوري موضوع په رضاکارانه یا داوطلبانه توګه باندې د ځوانانو همکاري او فعالیتونه دي
د خبرونو سرټکی افغان ځواکونه په بغلان او فاریاب کې طالبانو ته د درنو تلفاتو د ورړولو خبر ورکوي. کابل او اشقابات ته ټاپي ګاسو د نلیکې پر پروژې خبري وکړي. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په بیړنۍ غونډه کې د اسرائیل او فلسطینیانو د رواني جګړې د درېدو لارې چارې ولټوي. بشپړ خبرونه د افغانستان دفاع وزارت خبر ورکوي چې طالبانو نن سهار له څلورو لوریو د مرکزي بغلان پر ولسوالۍ برید وکړ. د دفاع وزارت په خبر پاڼه کې راغلي دي چې د افغان ځواکونو په ځوابي برید کې 15 طالبان وژل شوي او لس تنه ټپیان دي. د دې جګړې په ارتباط د بغلان د پولیسو ویاند احمد جاوید بشارت رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي دي چې په سیمه کې افغان ځواکونه لا هم د طالبانو په لټه کې دي.
طالبان مثلا 400 امروز په بالای ورسوالی
وسلوالو طالبانو د سهار د څلورو بجو خواته له څو خواو د مرکزی بغلان پر ولسوالی برید وکړ. د دې بریدونو مخه ونیول شوه او په سیمه کې زموږ تصفیه عملیات دوام لري.
دفاع وزارت او د بغلان پولیسو د امنیتي ځواکونو د تلفاتو په اړه څه نه دی ویلي. طالبانو هم تر اوسه د دې جګړې په ارتباط څه خبره نه ده کړې. شاهین 209 قولی اردو فاریاب کې د درې پاکستانیانو په شمول د 19 وسلوالو طالبانو د وشل کېدو خبر ورکوي. د دې قولی اردو ویاند حنیف رضایی نن رسنیو ته وویل چې دا کسان پرون مازدیګر د پښتون کوټ ولسوالۍ د خواجه ناموسی په سیمه کې وشل شوي دي. رضایی زیاتوي چې د حواله لارې په دې برید کې د بالامرغاب او المار لپاره د طالبانو د نومول شوي ولسوال په ګډون د دې ډلې یو شمېر مهم کسان وژل شوي دي. د رضایی په وینا په دې وشل شویو کې درې پاکستانیان دي. رضایی وویل چې پر دې طالبانو هغه وخت برید وشو چې دوی پر فاریاب د حملې لپاره غونډه جوړه کړې وه. طالبانو تر اوسه دا خبر تایید کړی یا رد کړی نه دی. د افغانستان او ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیرانو د ټاپي د ګاز د نلیکې د رغونې د راتلونکو پړاوونو په اړه خبرې وکړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې چې نن وختي خپره شوه ویلي چې محمد حنیف اتمر او رشید مریدوف پرون په ټلیفوني خبرو کې د سیمه ییز اتصال د لویو پروژو په تېره د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ترکمنستان د ګاز د لیږد د نلیکې د تطبیق پر اهمیت او همدارس د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ پر نورو برخو کې د اقتصادي همکاریو په اړه خبرې وکړې. د ګوانتانامو زندان یو 3 کلن پاکستانی بندي ته خبر ورکړل شوی چې له 14 کلن بند وروسته خوشې کیږي. سیف الله پراچا پر امریکا د 2020 کال د سپتمبر د 12 د تروریستي حملو له دوو ترهانو سره د مرستې په تور نیول شوی و. شلبی سولیوان بینیس چې په نومبر میاشت کې د زندانیانو د ارزونې د بورډ په غونډه کې د پراچا د مدافع وکیل په توګه برخه اخیستې وه پرون دوشنبه وویل چې دې بورډ د ده موکل او دوو نورو بندیانو ته خبر ورکړ چې برات یې ورکړی دی. دوه نور بندیان یو 45 کلن عبدالربانی دی چې هغه هم پاکستانی دی او دوهم 40 کلن یمنی عبدالرحیم عثمان دی. د امریکا دفاع وزارت په ګوانتانامو کې د امریکا له پوځي زندانه د دې کسانو د خلاصون د تایید په اړه د ازادي راډیو ایمیل ته ځوابونه وایه خو مدافع وکیل سولیوان بینیس ویلي دي چې د پراچه د خلاصون په وړاندې هیڅ خنډ نه دی پاتې او دا فکر کوي چې نوموړی په راتلونکو څو میاشتو کې په پاکستان کې خپل کور ته ستنېدلی شي. ټاکل شوی دی چې نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د رواني جګړې د درېدو پر لارو چارو بیړنۍ غونډه وکړي. په څه باندې یوه اونۍ کې د دې جګړې له کبله تر 200 ډېر کسان وژل شوي دي. د دې سربیره چې د دې جګړې د درېدو شغ له هر لوري په جګېدو دی، د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون ناوخته وویل چې ځواکونه به یې په غزه کې د ترهګرو ځایونه تر هغو په نقشه کوي چې د اسرائیل ټول اتباع خوندي شي. د سپین ماڼۍ په بیان کې راغلي دي چې ولسمشر جو بایدن د دوشنبې په ورځ له صدر اعظم نتنیاهو څخه د اور بند غوښتنه وکړه. ولسمشر بایدن تر دې مخکې هم ورته غوښتنه کړې وه او ویلي وو چې دا د اسرائیل حق دی چې له خپلې خاورې د توغندیو دفاع وکړي. په ورته وخت کې د سپین ماڼۍ په بیان کې راغلي دي چې اسرائیل دې د بې ګناه ملکیانو د خوندیتوب لپاره ډېرې هڅې وکړي. د اسرائیل پوځ وایي چې حماس او نورو فلسطیني ډلو شاوخوا 3350 توغندي له غزې د اسرائیل لور ته ویشتلي دي او یوازې دوشنبه 200 فیر کړي دي. د اسرائیل پوځیانو په وینا د دغه هېواد د هوایي ځواکونو او توپخانې د ډزو پر مهال لږ تر لږه 130 وسلوال وژل شوي دي. ملګری ملتونه وای چې د دې جګړې له امله تر 1300 ډیر فلسطینیان په غزې کې د خپل کورونو پرېښودو ته مجبور شوي دي او نور 2500 کورونه له لاسه ورکړي دي. اسرائیل د می په لسمه وروسته تر دې په غزه بمباري شروع کړه چې حماس له غزې د اسرائیل په لور توغندې وویشتل. او وروستی خبر دا چې د یوې نوې څېړنې له مخې پر مځکه د مرغانو شمیر څه باندې شپږ برابره د انسانانو تر شمیر زیات دی. د استرالیا ساینس پوهانو د امریکا د ساینس د ملي اکاډمي په خپرونه کې یوه څېړنه خپره کړې ده چې پکې راغلي دي د مځکې کره د شاوخوا 50 میلیارد مرغانو کور دی. جرمني اژانس خبر ورکوي چې په سیدني کې د نیو ساوت ویلز پوهنتون له لورې څېړنه په نړۍ کې پر 9200 ډوله مرغانو شوې ده چې د دې څېړنې له مخې دا شمېره د ټولې نړۍ د 2200 کې مرغانو استازیتوب کوي. د څېړنې له مخې د چینو مرغانو شمېر زیات دی او یو شمېر ډېر لږ دی. تر ټولو ډېر مرغان مرغۍ دي چې شمېر یې 1.6 میلیاردو ته رسېږي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لاست نن سیشن به د غوی 28 نیټه د چې د 2021 کال د میله 13 نیټه سره برابر ده. زموږ لالي بشریم تخنیکی چاري می رحمت صافی پر مخ وړي. نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو 19 پروگرام ځوان فکر خبريږي چې زه یې په ژوندۍ بڼه پر مخ وړم. نن د ځوانانو پر داو طلبي او رضاکار توګه فعالیت خبري کوو. د خبرونی میلمانه مو زینب افغان چې د خوست ولایت د ټولنیزو او فرهنګي چارو مرستیاله ده او همداراز دوهم میلمه مو له کندهار ولایت څخه حکمت صلحی دی چې په کندهار ولایت کې یوه ټولنه لري او پر رضاکار فعالیت کوي. له دوی سره به په دې اړه خبرې کوو چې په افغان ټولنه کې د ځوانانو ترمنځ په داو طلبانه توګه کارونه څومره عام سوي دي. اوریدونکو که تاسو غواړئ چې زموږ له میلمنو څخه پوښتنی وکړئ او یا هم له موږ سره خپلې تبصرې شریکې کړئ، ازادي رادیو ته مستقیم تلیفون وکړئ او له ازادي رادیو سره خپل نظرونه شریک کړئ. له خپلو شدینه اوریدونکو می ځانګړې هیله دا ده چې تاسو موږ ته زنګ ووهئ او زموږ له میلمنو سره خپلې پوښتنې مطرح کړئ. د تلیفون شمیرې دي 0500 8225 او 0999203504. اوریدونکو لکه تاسو چې واوریدل زموږ د دې خبرونې موضوع دا ده چې ځوانان په افغانستان کې څه ډول په داو طلبانه توګه فعالیتونه کوي او د ټولنې لپاره پر رضاکاره توګه کوم کارونه کوي او په دې ورستوي کې په دې برخه کې فعالیت څومره زیات شوی دی. که تاسو په دې ورستوي کې وګورئ چې یو شمیر بمی حملې وسوې، د دشت برچی د نجونو د ښوونځي مخې ته بمی حمله ورستوي پیښه ده چې له ورستویو پیښو څخه یوه ده چې پکښې کې ګڼ شمیر نجونې او ملکیان وژل شول. د دغه پیښې له ټپیانو سره د مرستو لپاره ګڼو خلکو په داو طلبانه توګه مرستې راټولې کړې او د دوی د دغه ټپیانو ته د وینې رسولو لپاره مرسته وکړه. پر دې موضوع باندې به د خپل لومړي میلمه حکمت صلحی صاحب سره خبرې شروع کړو. حکمت صلحی صاحب اوس له موږ سره پر لیکه دی. صلحی صاحب په خبرونې ته ښه راغلاست.
ډېره مننه تاسو او ستاسو د رادیو همکارانو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم او مننه له دې چې یو ډېر مهم موضوع ته مو بالکل موږ په دې وروستیو کې شهیدان وو چې د جنګونو له امله زموږ زیات شمېر هېوادوال ملکي پسان ټپیان شول، شهیدان شول چې په قسم قسم ډولونو باندې ځینې د شخصو ماینونو له امله چې د جنګ د لورو له خوا څخه ځینې د بمباریو له امله ځینې په نورو برخو کې ټپیان شول او ځینې د ګڼو ستونزو سره مخ شول چې هغه کې اقتصادي ستونزې وې، په هغه کې د طبي لحاظ څخه نیمګړی شول انسانان او ځینې هم شهیدان شول. دا موضوع و چې په دې اعتبار باندې موږ په خپلو سیمو کې د دې خلکو د لاسنیوي لپاره، د دې خلکو د کومک او د همکارۍ لپاره پر رضاکار شکل باندې موږ څو ځله د وینې کمپاینونه کړي دي، روغتونونو ته ورغلي یو، او د دې ترڅنګ موږ خپل ټلیفونونو شمیرې او داسې ګروپونه جوړ کړي دي چې په وخت ضرورت کې ځوانان خپل د بدن وینه د خپلو هیوادوالو لپاره ورکوي تر څو د مرګ څخه راوګرځوي او د ژوند لپاره کومک چې ژوندي پاتې شي کومک ورسره وکړي. او د دې ترڅنګ مو ګڼ داسې پروګرامونه چې د هغه کورنۍ چې په جنگونو لامل څخه شهرونو ته راغلي وي او یا هم بې ځای شوي وي، حکومت مو متوجه کړی دی چې کومکونه ورسره وکړي. او د دې حکومت ترڅنګ چون هغه نه پرسیږي تجاران او هغه خلک شتمن وي دا غوت خمورست راټول کړی دی او په دې کورنۍ باندې مو په بار بار ویشل دي او دا لړۍ بدبختانه زموږ په دیواد کې د جنگونو لړۍ جریان لري او موږ مسلسل همدا همکاري چې څومره واس کې هغه موږ سره کړی دا او کوي.
سلحی صاحب، تاسو د وینو ورکولو د کمپاین یادونه وکړه او ځینې نور فعالیتونه چې تاسو کوي د خپلې ټولنې للارې، ځوانان څومره په دا ډول کمپاینونو کې ګډون کوي؟ آیا دوی لیوالتیا ښیي که تاسو بیا بیا مجبور کیږي چې دوی ته مراجعه وکړي؟
مخکې پر مدني فعالیتونو او رضاکار فعالیتونو باندې خلکو باور نه درلود او دا چې بس کار ګڼه، خو د وخت په تیریدو سره کله چې ضرورتونه رامنځته شوه تقاضا ډېره شوله د دغو شیانو، اوس تاسو باور وکړئ ځینې داسې پیښې کیږي چې موږ یو ژغ وکړو په روغتون کې حتی د وینې خلطې خلاص شي چې دی په تش کې وینه وساتینونې رزرفیت نه لري. یعنی موږ اوس که چیرې پلار چا باندې ږغ د وینې وکړي هغه نینه کوي نه نه درته وایي. دا د وخت په تېرېدو سره اوس زموږ په سیمه کې بالخصوص په کندهار کې دغه فعالیت یا دغه رضاکار کار ته هر څوک زړه ښه کوي او ډېر خلک د خواخوږۍ له امله دغه کار ښه ګڼي او کوي.
بله، دا خو داسې یو موارد دی چې د یوې امنیتي پیښې په نتیجه کې تاسو مرسته راټولوي، په هغه کې د وینو د مرستې راټولولو خبر هم شامل ده. په افغانستان کې څنګه موږ کولای شو چې ځوانانو ته دغه باور ورکړل شي چې هر خبره یا هر کار یا هر فعالیت چې دی هغه پروژه‌ای نه دی او د نورو هیوادونو پیسې پکې یا د هغوی لاس پکې شامل نه دی او ځینې کسان په خپل خوښه باندې په داو طالبانه توګه باندې په د خپل زړه څخه غواړي چې د ټولنې د پاره کار وکړي او په هغه کې ورته هیڅ مالی یعنی امکانات نسته او هغوی د هیڅ خوا څخه فندونه یا داسې چې د نورو ځایو د خوا څخه ورته کومه ایجنډا ټاکل کیږي داسې نه ده. څنګه موږ کولای شو چې ځوانان پر دې خبره باید باور وکړي او د خپل هیوادوالو د پاره ځینې پروګرامونه په خپل مټ باندې پلي کړي؟
بالکل، موږ د ډیره وخت څخه اختیار چې دغه پروسه یا دغه هغه ذهنیت چې خلکو ته د مدني ټولنو او رضاکار فعالیتونو لامل څخه دا شرکو سوي و چې دا خارجي پیسې دي او د هغه د طریقې څخه پروژې او د دې اجنډا ورکول کیږي چې دا هغه ذهنیت د ټولنې څخه ایسته کو او پردان باندې بسیا ټولنو او مدني فعالیتونو باندې موږ فوکس وکړو او خپل داخلي خلک او تجاران او خلک چې په بیلابیلو شکلونو باندې کولای شي پیسې راټولې کړي مدني ټولنې سپورټ کړي او خپل فعالیتونه کې ونډه واخلي دا باور جوړ کړو. مخکې دا باور ډیر غلط خلکو ته انګېزه ورکړې ده او خلک تر اوسه پرې په دې شانو باندې باور نه کوي او هر کار ته د پروژې او د پردي اجنډا فکر کوي. ولې د ډېر وخت د څه وخت راهیسې موږ دا کوشش شروع کړی دی د کندهار ځوانانو او د دې سیمو ځوانانو چې موږ وکولای شو دغه باور پر ځان باندې واړو یعنی په خود کفایه کو او د ټولنې او د شانداز جوړ کو چې د ټولنې ضرورت په اساس باندې کار وکړي. او دغه فعالیتونه لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه دا اوس په ټولنې کې باور او اعتبار ته ضرورت لري چې ځینې داسې کارونه باید موږ وکړو چې د ټولنې د خلکو د افرادو باور راجلب کړو. او دا انشاءالله اوس سوی دي او ځوانان اوس دې ته متوجه شوي دي چې یوازینۍ لاره چې د خلکو سره ډېر کومک کېږي ډېر لاسنیوی کېږي مدني ټولنې او د دې سیستم د یو قانوني پروسې د لارې څخه دی کولای شي چې هغه کار مخته یوسي مدني ټولنې جوړې کړي ځوانان مسجم کړي او پر دې شي باندې اوس باور هم ډېر سوی دي. نو په عموم کې موږ خپل هم داسې کړي دي چې کومه داسې پېښه نه یې سوې مګر ځوانان راجمع شوي دي د مکاتبو استادان او د پوهنتون استادان او د بیلابیل کشرونو استادان او دغسې پرز مثال د ټولنې نور طبقې راټولې شوي دي خود په رضاکار شکل بغیر له دې چې دغه روغتون موږ ته د وینې غوښتنه وکړي زموږ څخه خپل ورغلي دي اول ته وینې ورکړي او ځینې داسې وخت یې ځان ته ټاکلی دي په دوې میاشتې په درې میاشتې په څلور په پنځو میاشتې کې خپل روغتون ته ځي وینه کاږي او د خلکو سره دغه کومک کوي.
بله سلیح صاحب مننه ستاسو ته معلوماتو څخه. زموږ اوریدونکو به هم ستاسو څخه پوښتنه کوي خو زما بل پوښتنه دغه ده چې د زده کړو په برخه کې ځوانان څه کولای شي چې د افغانانو سره مرسته وکړي او د زده کړو په برخه کې په ځانګړي توګه د نوي ژبو زده کولو په برخه کې ځوانان څنګه فعالیت کولای شي په دو طلبانه توګه، یعنی کوم کوچنیان غواړي چې انګلیسي زده کړي او هغوی د مالي لحاظ دومره توان نه لري چې لاړ شي کورسونو ته او هلته انګلیسي زده کړي. آیا افغانان هغه افغانان چې په د هیواد څخه د باندې اوسي هغوی نس کولای چې د آنلاین د طریقه د کوچنیانو د پاره وړیا دغه سنفونه جوړ کړي چې یو ساعت په اونۍ کې یا دوه ساعت په اونۍ کې ورته درس وایي، یا هم دراز په فزیکی حضوري توګه باندې دالته په خپل په کندهار ولایت کې یا په نور ولایتونو کې داس ځوانان چې لوستي وي او کولای شي چې د خپل په یو اونۍ کې د خپل ژوند یو ساعت یوازې یو ساعت و کوچنیانو ته ورکړي او هغوی ته هغه څه چې د دوی زده دي ورته انتقال کړي. په دې اړه باندې تاسو څه فکر کوئ؟
د مشه خبره د موسم ډیر کسان دغه کومک همکاري کوي ولې د انلاین د طریقې څخه د امکانات نه لري چې یو خو دلته انټرنیټ ډیر ضعیف دی او دومره سہولت نشته چې د انټرنیټ د طریقې څخه دی یو څوک دا کړو کې په هغه شکل باندې ځکه د سنټر پی سي نه لري نو د انټرنیټ پی سي خو یې نه لري ځکه چې غریبان وي او هغه څوک چې پی سي لري هغه به په دواړو طریقو سره کولای شي زده کړي وکړي. ولې په فزیکي شکل موږ هم د ډیرو ځوانانو سره د کورنۍ او کوچنیانو سره کومک کړی دی په دې برخه کې چې ژبې زده کړي د تعلیمي مرکزونو سره ورغلي وو دغو دپاره مو دغو سره خبره کړې د تفاهم لیکونه لرو هغه څوک چې غریبان وي موږ ورته معرفي کوو تر څو د هلته ورسي او هېڅ فیس او یا په کم اندازه سره فیس ورکړي تر څو د زده کړې د ژبو په برخه کې دي په نورو د مکاتبو په مضامینو کې دي په د پونتون د امادګۍ په برخه کې دي او داسې د کمپیوټرو په نورو برخو کې چې ټکنالوژي برخه په هغه کې مهم سہولتونه ورته برابر کړي ولې په هغه اندازه نه دي چې د ټولو لپاره کفایت وکړي. اوس د کندهار ښار کې زه فرض کوم د ټولو ولسوالیو خلکو راماجر شوي دي دلته ظرفیت دومره نشته چې دا ټول خلک کور شي. دا و د لپاره باید مرستې دولت ته او اغه کسان چې په یا په خارج کې چې څو پی سي او امکانات ورلدي باید کومک وکړي او د سنټرونو جوړ کړي. یو ښه مثال زه د شوکت زمانی د ولې سم چې په نه پېژنې په کوم یو اتکري د پکندار او په زابل او په کونړ او په ډیرو ځایونو کې د فرصت شونیز مرکز په نوم مرکزونه جوړ کړي چې ټول درسونه یې وړیا دي انګلیسي او کمپیوټر او ځینې په ډیر اعلی طریقه سره زده کړي. غریبانو ترکی 1500 زده کول لري ار سنټري. نو دا چې خلک به کولای شي د دې خلکو لاسنیوي وکړي د غریبانو او د نو چې د کوم امکانات ورته کمی دا چې نور خلګوم باید تشویق شي او د خپل احساس لمخ خپل په وطن کې د خپل یوادوالو وطنوالو لاس ونیسی د زده کړو په برخه کې.
بله، تاسو یادونه وکړه د بیوزلی په برخه کې چې خلک د انټرنیټ پیسې نه لري، دا یو حقیقت دی. اما آیا دا امکان لري سلح صاحب چې ځوانان په یو موټی د کوم سنټر سره خبرې وکړي او ورته ووایي چې موږ ته یعنی په وړیا توګه باندې یو ساعت که تاسو راکړئ، بیا په هماغه سنټر کې ورته د انټرنیټ یعنی اسانی ورته برابره کی او کوچنیان راوغواړي په هماغه صنف کې او د خارج څخه ځینې افغانان په وړیا توګه باندې ورته درس ووایي. آنلاین ته طریقه زما په فکر دغسې یو امکان لري، خو زه نه پوهیږم چې دا به څومره عملي وي. اوس هم سلحي صاحب ورځم ستاسې دپاره اورېدونکي اخلم چې دوی پوښتنې درڅخه لري. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
السلام علیکم قرجانې.
وعلیکم السلام، تاسو خپل نوم وایست او که کومه پوښتنه لري؟
محمد اسلام بیساد یم، له خوست نه اړیکه نیولې تاسو ته. مېلمنو ته سلامونه وړاندې کوم. آیا دغه مرستې چې کېږي له مېلمنو نه مې دا پوښتنه ده، په دې کې باید شفافیت، څومره شفافیت موجود ده؟ دغه کوم خلک چې مرستې کوي دغه مرستې حقدارو ته نه رسېږي، یو د بل په لاس باندې د نورو جبونو ته ځي، په دې کې باید شفافیت رامنځته شي. او دغه کومې ټولنې او بنسټونه چې دي کومې مرستې کوي، دوی باید د دولت سره ځان ثبت کړي او هغه باندې باید څار ولري.
ډېر مننه محمد اسلام صاحب، تاسې پوښتنه مو واخیسته او ډېره پر ځای پوښتنه ده. اوس به هم فکر کوم چې نور اورېدونکي نه لرو. اورېدونکو تاسو کولی سئ چې موږ ته زنګونو. ما تخنیکی همکار میر احمد صافی وایي چې یو بل اورېدونکی دی. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده. زموږ آواز فکر کوم چې نه اوري. سلحي صاحب، تاسې د محمد اسلام صاحب پوښتنه واورېدله، د شفافیت په اړه باندې تاسو دوی ته څه ویل غواړي؟
بالکل، د دې اندېښنه پر ځای ده. او دا موږ لیدلی دي چې اکثر دولتي مرستې او یا هم شخصي مرستې تر حقدارو پورې نه رسېږي. ولې یوازنۍ ښه خبره دا ده چې خلک د ملي او دغسې پروسو څخه نظارت وکړي. اوس ملي سترخان دی، زه یو یادونه کوم، په ملي سترخان کې ډېرې ستونزې موجودې دي. ولې بیا هم نسبت ډېر پروسو ته شفافه په دې ده چې د کلیو د محل خلک ورسره په جریان کې چیرې خلق وغواړي د مرستې شفافیت په خلکو پر ارتباط لري، نظارت یې وکړي، خپل دا غوښتنه وکړي، پوښتنه وکړي. او د دې طریقې څخه هغه خلک چې دی ته مسؤول دي هغه متوجه کړي او یا مجبوره کړي چې شفافیت رامنځته کړي. دا عینن د انتخاباتو مثال لري. که چیرې د انتخاباتو په پروسه کې خلک دخیل وي، هر څومره زیات وي، نظارت یې وکړي، انتخابات شفاف کیږي. او که چیرې خلک لاس نیوي واخلي، بیا میدان پاتې کیږي هغه خلکو ته چې هغه قدر غلي کوي، یو وخت څه کوي، څوک د شخص سړی نه لري. موږ باید همیشه خپل د حق څخه د دفاع په خاطر باندې ځان دومره پوه کړو چې خپل اول خپل حقوق وپیژنو. موږ ډېر خلک د بیچارهګانو د تعلیم سره کښته دي او په داسې یو ټولنه کې ژوند کې چاره ورځ مرګ او اقتصادي ستونزې او د نورو ستونزو سره مخ د دې شانو سره کېدلی شي. او دې چې ډېر ناموخته دي د مرستو په برخه کې، دا تاسو کورنۍ ستا چې د ډېره مجبوریت څخه ماښام ډوډۍ نه لري مګر چاته ویلای نه شي، دا شان بیا ضرورت دې ته لري چې ځوانان هغه خلک چې په ټولنه کې ویښ وي، په ټولنه کې په دې شان مسایلو باندې خبر وي، هغه د دې پروسو څخه نظارت وکړي او د خلکو ملاتړ واخلي، ځان سره خلک په جریان کې چې پوهې کې د خپل کلي او محل خلک. نو په دې طریقه سره موږ کولای شو چې څه ناڅه شفافیت راولو. ولې سل په ساده شفافیت هغه وخت راتللی شي چې موږ د ټکنالوژي او د نورو سهولتونو د دې امکاناتو سره آشنا شو. او په دې طریقه سره کېدلی شي چې موږ هغه اعتباري او د خلکو ته واکو اختیار په لاس ورکړو.
بله، ډېره مننه. اوس فکر کوم چې یو بل اورېدونکی را سره دی، دوی به واخلو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
خورجان جان، تاسو سلیمان خیل در سره په ننګرهار نه تاسو ملمت او ټول اورېدونکو ته سلامونه او احترامات. وعلیکم او د تیر شوي اختر مبارکي هم درته وایم.
مننه سلیمان خیل صاحب چې زنګ مو وهلی دی. که تاسو د سلحي صاحب څخه کومه پوښتنه لرئ کولای شئ.
مسلکی سے خبروں سره بالکل موافق ما خپل ان شاء الله یاد خپیدونکو سره د خپل او نظر در سره شریکوم د ځوانانو د پاره ټول افغانانو د پاره خوښش کوم چې تاسو او د اوریدونکو د ټولو د توجه وړ وګرځي کومنګ دې ماسو او دې پروژو او د دې په تمه باندې ځان پریدو کنه اصل کاله بنور موږ وروسته پاتې شو دا زر کال نه چې افغانستان را روان دی او د سي جوړ دی او ساتل کېده د غسلوي خلنه مخکي دا کوم لته نه ماسي وی نه پروژي وی زه در تخبل قسم په خبره باندې نه خیر خنه د ضمانه دې کړې 2001 کې چې زه په پاکستان راغلم ملوار کې موږ وتی دو ترنه پوری نه ځکرای نه تلم نه کوم بل تنظیم نه تلم نه کوم بل تنظیم نه ما کوم دسي غا کاروبار کړم دغه خپل کور دغه چر چرګړې غوا خوسته او موږ دسي واخ لغنم پټه پوله پالیس اوس ګوره کې اوسړې دسي رخ واخلی ادا د لاسي سنې اوس ډیر پرمختګ کړی دی باید موږ او تاسو دې غریب خلکو لم دا روس ورکو دا ورکو چې واځي په ماته څو د کومکونو نه هیڅ نه جوړيږي موږ خپل انسانانی ور انسان تعالی پاک رزق خپل واخته خپل هر څه شته دی لما چې سو پورې اړه موږ نه لرو باید موږ دا چې فکر وکړو اوس قران کریم د خدای لوی کتاب دی دا موږ ډیر ولولو خپل از موږ خط دی نه یادېږي وز خپل درته مکتب مانه دی لیدلې مولا مانه دی لیدلې خو زه خپل شکر الحمدلله تعالی نه ډیر راځي پوردو او په پښتو کې شاعري کوم او په پښتو کې ډیر او په دری او په اردو کې زه ان شاء الله یو کتاب نزیل دي کتاب ته برابر کوم انګلیسي باندې خپل کار رغوم نه تعلیم نه تلم نه مکتب نه تلم نه چارته خوده نه یو کتاب مده انګلیسي او پیدم په پښتو نو کتاب مده انګلیسي خور ځانې واخیست مالزه انګلیسي ادم یو سر معلم زمونږ د مکتب چې د زمونږ مسانو د افغاني چرن د کارځي نه راځي دا شل کنه دا وطن دی ته به برباد کړ په الله بالله کې یو دې له سره شته دی خپکه کې دمو په دې باندې
سليمان خسته ډیر مننه
سر معلم هغه
بله ډیر مننه ستاسو تبصره مو واخیسته سلیمان خیل صاحب ډیر مننه چې تاسو زنګ وهلې اوس همور زم یو بل اوریدونکو ته مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده
السلام علیکم
وعلیکم السلام تاسو د ځوان فکر خبرونه اوریز موږ ملما حکمت صلیحی صاحب دې ک تاسو له دې څخه کوم پښتنه لري مهرباني وکړئ
یو ځوان چې څنګه مو د حکمت صاحب ډیر مننه زه خو دا کومه لایته چې ګرځم او خاص کن د کندهار کې د دې رسته نه چې د کور ودان چې ځوانانو دی پاتې اما یو خبر زه لکه مسلم اخر وی له خو زموږ مثال وکړم چې یو تاسو کې چې دی څه کې بل کې چې یو ځلا چې دی په دوا تاسو کوم غاری چې نه معلومیږي دا د حکومت کارونه د څه په څیر نه دی چې دا د حکومت څخه موږ خو دا دی چې د څه نه کوم تر معلومیږي مګر په دابد کارو کې ورسکي خلک په دې باندې ځوانانو زده دي خو څه کارونه دي ان بلایي دي او د ځوانانو تر دې چې په څن سره دا څه سره نو څه یو خاص کم په داینه په اړه کې او کمن چې د شورا په دې باندې کارونه دي خو دې نه خبر دی چې د حکومت کارونه ډیر ګډوډ دي خالص کم د فساد کارو چې هر یو
باندې راوځي تاسو خپل نوم یاد نه کړو تاسو خپل نوم یاد
کړئ او ولې فکر لا
شش مهرباني
نو خور خور ګور کدا ځانله کدا حکومت ورور او دا د تلرته نور ورونه دا به حکومت په کارو کې څنګه داخله خور تاسو د خپل خون دي د پابه د وکیو قابلیت ولا د قابلیت د ترکی په نامه باندې د څرګندې وې چې کابل جوړ کړی دي دا څلور څنګه چې تنخواه نه ده کړې د څلور وشتو میاشتې د دې څخه تنخواه جوړولې ده نه
بلې ډېر مننه په حکمت صاحب صلیحی موږ سره د داوطلبانه کارونو د اهمیت په اړه هم خبري وکړې تاسو په دوی خبري اوریدلې وي د دوی خبرو څخه یو نتیجه موږ دا هم واخیستل چې دوی وایي چې موږ باید یوازې پر حکومت باندې او پر د ان جی او ګانو یا پر غیر دولتي ادارو باندې تکیه ونه کوو او د هغوی مرستو تکشین نه بلکې پر رضاکار توګه هم باید ځوانان فعالیت وکړي او د بل سره مرسته وکړي او کله چې یو کارت اړتیا په ټولنه کې د هغه کار د کول لپاره ځوانان باید یو بل ته لاس ورکړي صلیحی صاحب تاسو موږ د مخکنی اوریدونکو خبرې هم واوریدلې د دوی پښتنه که تاسو په دې اړه باندې یو څه ویل غواړي مهرباني وکړئ دوی ته کوم څه ویل غواړي
زه د دې خبرو سره موافق یم، خو تر هغه وخت پورې چې موږ خپل ځان راپورته کوو، خپل خلکو ته کار پیدا کوو. په اوس وخت کې زه د سلیمان خېل صاحب خبر ښه دوست هغه څوک ګڼم چې زموږ خلکو ته د کار زمینه مساعده کړي، او دغه خلک چې غریبان دي، دغه خلک چې بشري قوه ورسره ده، صرف د دې لپاره دومره سهولتونه جوړ کړي چې هغه په کار باندې مصروف شي او د دې مرستو د دغو شانو څخه دا خلک وژغورسي. ولې ځینې وخت داسې مجبورتنه وي چې د کار زمینه نه وي، په کورنۍ کې ستونزې موجودې وي، د مرستو تقاضا ډېریږي. ولې موږ باید تر هغه وخته پورې چې خود کفایه کېږو، خپل ملک مو آرام او سولې او آرامۍ ته ځي، تر هغه وخته پورې موږ دې شانو څخه چاره نه لرو او مجبور یو چې د مرستې لاس خلک غوښت کړي. ولې خبره دا ده چې دیني ضرورتونه وي. زه زما غوښتنه د ټولو خلکو څخه دا ده چې دا سنت طریقه هم ده چې خپل په کلي او خپل په کور کې باید همسایه د حالت څخه موږ ځان خبر کړو. هر سړی د خپل اسلامي وجبه تر سره کې زموږ په وطن کې به فقیر او غریب پیدا نه شي. ولې بدبختانه موږ خپل د اسلام د ډیرو قوانینو څخه خلک نه خبر دي او یا یې پر ځای کوي نه. نو زما غوښتنه دا ده چې د خپل خلکو لاسنیوي وکړو. دغه لاسنیوي یو رضاکار فعالیت دی. دغه لاسنیوي د خلکو د عزت چې ورکول کیږي. زما غوښتنه بیا هم دا ده چې د خلکو سره ګډ کار باید وشي، رضاکاره کار وشي، او بالخصوص د زده کړو په برخه کې د زمانې صاحب غوندې نور خلک هم پیدا شي چې د خلکو ته زده کړو زمینه مساعده کړي، او د فساد په برخه کې هم ځوانان مسؤول دي چې کچیر دی ځخ پورته نه کی د مسولین رسوانه کی. دا خلک لام جرأت پیدا کوي، زړه پیدا کوي، او بیا په زور د خلکو څخه خلک اوس چي دي. په دولت کې د فساد په برخه کې ستونزې سته، موږ یادونه کړې ده، ولې حل لارې هم لري. که خلک نظارت ونه کی، خلک شکایت ونه کی، دا شی اصلاح نه لري.
بله، ډیر زیات مننه حکمت صلیح صاحب ستاسو د وخت څخه، او د دې څخه چې تاسو په دغه خبرونه کې ګډون وکړ، زموږ اوریدونکو ته مو د دوی پښتنو ته مو ځوابونه هم وویل. اوریدونکو، د حکمت صلیح صاحب څخه په مننه سره د دوهمي ملمنې پر زموږ د دې خبرونه دوهمه ملمنه زینب افغان ده چې د خوست ولایت ټولنیزو او فرهنګي چارو مرستیاله ده. لدې سره به خبرو ته دوام ورکو تر یوې لنډې دمې وروسته.
آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
تغاسبین درګر د لګری شیخ مصر سنتی پارک د غصه په لور روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
د ازادي رادیو اونیز خبرونه ځوان فکر اوري. زملالی بشریم تخنیکی چاري میرحمت صافی پر مخ وړي. د خبرونه د خبرو او موضوع په دوام کې د خپل دوهمي ملمنی زینب افغان سره خبرو ته دوام ورکوم. زینب افغان د خوست ولایت ټولنیزو او فرهنګي چارو مرستیاله ده. زینب جانی، خبرونه ته شرغ لاست.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. په سر کې د ازادۍ رادیو ټول اوریدونکو ته او د مللی خور تاسو ته او تاسو دروند میلمه حکمت صاحب ته سلامونه نیکې هیلې تقدیم ومه. زم خوشاله یم چې پروګرام کې تاسو سره یم.
ډیره مننه زینب جانی چې وخت مو وایستی او لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. زینب جانی، موږ پر دې موضوع باندې خبرې کوو چې ځوانان تر څومره په افغانستان کې په دو طلبانه توګه کارونه ته زړه شکوي او په رضاکاره توګه مرستې او کارونه راټولول څومره عام سوي دي. که تاسو پر دې اړه باندې یو څه خبرې وکړئ چې په خوست ولایت کې ځوانان څومره په دو طلبانه توګه فعالیت کوي.
مننه بشیر خور که اوه ما په خوس کې نه په ټول افغانستان کې سړی یاد کی او بیا خاصتا په خوس کې دغه رضاکارانا کارونه چې کوم کوي هغه که زموږ ورونه دي که زموږ خویندې دي واقعیت دی چې دغه ساری دي په اوس وخت کې که موږ تاسې خپل حالاتو ته نظر واچو خصوصا د ټول افغانستان حالاتو ته په اقتصادي اړخ کې واقعیت چې ډېر ځپل شوي دي یو خواته جنګونه دي او بل خواته دغه کورونا وبا چې وه دغه ټولې نړۍ ته یو زیات تاوانونه مواجه کړل خاصتا د اقتصاد په لحاظ کې نو دغه همدغه زموږ ورونه وو همدغه زموږ مبارزین وو همدغه زموږ خیریه بنسټونه وو چې دوی راغلل او د خپل مظلوم ولس سره تر څنګ ودرېدل او خپل مظلوم ولس حمایه یې وکړه او نن موږ هر چا ته په ډاګه ویلی شو او نن موږ نړیوالو ته هم ادا ښودلی شو چې اسلام ته اسلام به وښایي چې اسلام واقعیت چې یو د ورېدګلوۍ او د مینې محبت دین دی ځکه چې په ټوله نړۍ کې همدغه نارې وي چې خدای نخواسته خلک به د کورونا نه مړه نه شي مګر د لوږې او فقر غربت نه به خلک مړه شي واقعیت و همداسې هم وه که نه ډېر خلک د ډېر بحراني حالت سره ډېر هېوادونه مخامخ وو چې د هغې جملې څخه یو خوست یا افغانستان هم وو خو په خوست کې خوشبختانه به ووایم چې په خوست کې هغه کا تجار وو هغه کا ملي لوبغاړي وو او هغه کا معلمین وو حتی تر دې پورې چې هغه کم ماشې هم درلودو هغه به زه ښوونکي یاد کړم یا مامورین به یاد کړم د دولت هغوی هم خپله خصه ځانګړې کړه د هغه څه کورنۍ د لاسنیوي په خاطر نن موږ ویلی شو چې واقعیت چې اسلام هغه دین دی چې د ترحم دین دی اسلام هغه دین دی چې دغه د مینې محبت دین دی موږ نورو ته هم یاد کړه دغسې نوی شوی چې یو بل حمایه مو نوی کړي او دغه اړمنو کورنۍ ته مو په وخت هغه مناسب ضروري وسایل نه وی رسولي نو فکر کوم چې کورونا به خلک نه وژلي مګر دغه فقر غربت به خلک ډېر ځپلی وی خو خوشبختانه ویلی شم چې همدغه خلک وو چې راجب شول همدغه تجاران وو همدغه د خو سرمایهدار خلک وو او هن تر دې پورې چې زه افتخار په افتخار سره ویلی شم چې زموږ دغسې ورونه وو چې هغه په خارج کې ژوند کوي هلته خپله مزدوري کوي خپله خوله تویوي او خود د خپلې کورنۍ نه ځونه لرې ساتلی دي د خپلې کورنۍ ته حلاله روزي پیدا کوي هغوی هم په دې حصه کې موږ سره برخه واخیسته همدغه خیریه بنسټو ته خپله حصه معلومه کړه برخې خپل پیسې راوستولې تر څو موږ وکول شو هغه کورنۍ لاسنیوی وکړو هغه کورنۍ سره هغه کوم ضرورتونه چې دي هغه ضرورتونه دوی پوره کړو.
بله زینب جانی، تاسو یادونه وکړه چې په بهرنیو هیوادونو کې هم افغانان د دا ډول کورنۍ سره چې له یو مصیبت سره مخامخ شوي و په افغانستان کې دوی ورسره مرسته کوي. په دې ورستیو کې که تاسو وګورئ چې ځینې امنیتي پیښې وسوې، یو شمیر حملې وسوې پر خلکو باندې، په ځانګړې توګه به د دشت برچی وروستۍ حملې ته یادونه به وکړم چې د یو ښوونځي مخې ته په حمله کې ګڼ نجونې او ډیری نور ملکیان هم ووژل شول. د دغه ټپیانو د مرستې دپاره افغانانو نه یوازې دا چې په هیواد کې دننه بلکې له هیواد څخه د باندې هم خلکو ډېرې مرستې راټولې کړې او د ټپیانو د درملنې لپاره یې خپل ژغ پورته کړ، دوی خپل فعالیتونه پر لاره واچول. همداراز ځینې نور مرستې هم راټولې سوې لکه د وینو مرسته او دا ډول. تاسو څه فکر کوئ چې کله چې دا ډول پیښ په افغانستان کې رامنځته کیږي، آیا دا دغه شوې چې وروسته تر داسې پیښو چې ځوانان یو لاس کیږي او بیا راځي مرسته کوي، آیا دا دغه شی چې ځوانان اوس په داوطلبانه توګه باندې په عامه توګه غواړي چې مرسته وکړي، یا هدف مې دغه دی چې آیا رضاکار فعالیت عام سوی دی په افغانانو کې؟
که موږ فکر وکړو دغه تېرو مثالو ته لکه کوم مثالونه تاسو هم یاد کړل که نه داسې برچې دپاره یې خلکو مالي مرستې وکړې هم تر دې پورې چې د وینې مرستې وکړې دغه یو غټ ثبوت دی او دغه ټول خلک به دینې اګاه کېدای شي چې افغانان چې نور دي وینه تویدنه نه غواړي افغانان نور په دوی نه پوه شوي دي چې ورورژنه باید مړ شي او یو بل حمایه غواړي او د یو بل درد خپل درد بولي لکه د وینې ایستل به ځای وخایم واقعیت ته چې په رژیم مبارک امیاش کې په ډېر ولایتونو کې ګڼ شمېر ستونزې رامنځته شوې، هغه تلفات او هغه موږ زخمیان ورونه خویندې لرل چې هغې دپاره پروژه کې هلته څوک د روژې توانایي هم نه لري چې روژه ونیسي. ډېر خلک ما خپله ولیدل، زموږ د کورنۍ غړي دي چې تللي دي، هلته یې وینې ایستلې ده، مګر د بل ورور د شفا په خاطر، د بل ورور د ښه صحت په خاطر خپله وینه ورکړې ده. دا یو معلومداره مثال دی. نور مالی مرستې خو به موږ نه یادوو، ځکه چې هغه د هر چا په وس کې چې وي. لکه ښه مثال مې یاد کړو چې زمونږ ورونه دي په خارج کې، د خپلې کورنۍ نه ځانونه مسافر کړي دي، خپل اولادونه نه ویني په کالو، هلته خولوی ته وي، هېڅ هته هم هلته په اسانۍ سره پیسې نه ورځي چې موږ ووایو چې هلته دوی لاړل، پیسې دي بس راټولوي، هلته خولوی ته وي، هلته مزدوري کوي. هغې سره هم دغه احساس دی چې په وطن کې مې څه حال دی، بل د خپل وطن او د خپل ولس سره زه باید څه ډول همکاري وکړم. او د وینې خبره واقعیت چې په خوست کې یو پیښه شوې وه، زه خپله خپله کورنۍ ته دا خبره وکړم، زه خپله ورځم، خپل ورونو ته زه خپله وینه ورکوم. دا یو احساس دی. اوس زمونږ ولس راویښ شوی دی، اوس زمونږ ورونه راویښ شوي دي. او که موږ فکر وکړو خورې په دې اوس حالاتو کې دغه کوم مرستې چې ترسره کېږي، هغه که د وینو مرستې دي، هغه که مالي دي، او هغه که د نور مرستې دي، غذایي مواد توزیع ده، دغه یو معلومداره مثال دی. هم نړیوالو ته، هم په داخل کې موږ خلکو ته دغه پیغام ورکولی شو چې افغانان نور د جنګ ستړي شوي دي، افغانان یو بل نور زغمي، او یو بل ته دغه د کار فرصت او زمینه مساعده کړو. موږ هم همدغه غواړو چې په وطن کې نور دغه ناخوالې، دغه بدبختۍ باید له منځه لاړې شي. او ټول اوس په دې فکر کې دي چې باید یو بل څنګه سپورټ کړو، او د خپلې کورنۍ د نورو ورونو حوال ټول هر څوک اخلي. اوس چې دلته دي، ډېری خیریه بنسټونه جوړ شوي دي. دا خیریه بنسټ کې هیڅ کوم امتیاز نشته، دوی ته کوم پیسې نه ورکوي، او دوی ته نه د دولت نه پیسې راځي، نه کوم بل معاش لري. اما په ارزه کرنا توګه دوی شپه ورځ یوه کړې ده، د خوارانو کورونو ته ورځي، د کونډې حوال اخلي، د یتیم ماشوم حوال اخلي، او هغوی ستونزې چې کومې ستونزې دي، هغه د نورو خلکو سره شریکوي. دغه یو ښه احساس دی، دغه یو ښه فکر دی چې په اوس وخت کې په ځوانانو کې دغه را پیدا شوی دی. ول نه پخوا به هم دغه وي، خو مګر اوس چې دي، اوس ټول افغانان راویښ شوي دي، اوس ورونه خویندې یو ځای شوي دي، نه هغه څوک غولولی شي، نه هغه تېر وخت دی چې اوس موږ فکر وکړو چې تېر وخت دی. اوس موږ سره په څنګ کې یو ګاونډي وي، حتمن چې موږ په دې نه پوهېږو چې ګاونډي څه نه لري، هغوی د لسنوي لپاره ټول یو ځای کېږي، کار کوي. همدغسې ډېر خلک دي چې اوس په دې حصه کې چې هغه ماشومان چې پلارونه یې نشته، پلارونه یې وژل شوي دي، هغوی په تعلیم باید موږ فکر کړی دی چې هغوی تعلیم ته باید موږ سره لاسرسی وکړو، حتی تر دې پورې چې هغې ته قلم کتابچه موږ اخیستي دي. دغه احساس دی چې لکه څه ډول زه خپل اولاد ته غواړم چې خپل اولاد مې هوسا ژوند باید ولري، خپل اولاد مې باید ښه غذا وخوري. دغه فکر ما سره دی چې بل یتیم ماشوم دپاره باید څه ډول زمینه سازیزه وکړم. دغه کوم فکر چې زه لرم، دغه فکر زما بل ورور هم لري، دغه فکر زما بله خور هم لري. د خوشحالۍ ځای اوس دغه دی چې ټول ولس سره یو ځای شوی دی، ټول ولس په همدې فکر راپاڅېدلی دی چې خلکو ته، ولس ته، او حق حقدار ته باید وسپارل شي، دې ته باید کار وشي. او دغه ستونزې ناخوالې چې دي، دغه تر نن ورځې پچې کوم جنګونه تېرېږي، کوم بدبختۍ دي، دغه بدبختۍ ته باید ټول د پای ته کېږدي. نو د خوشحالۍ او ویاړ ځای همدغه دی چې ټول ورونه خویندې په دې فکر کې راپاڅېدلی دي، همدغه فکر لري.
بله زینب جانې، موږ او تاسو د وروستیو امنیتي پیښو ته هم په خبرو کې اشاره وکړه. که ستاسو په یاد وي چې د راپور یو راپور موږ ور کړی و چې د آزادو مبارزاتو افغان اتل حسین بخش سفری ویلي و چې دی خپل دوه د سرو زرو میډالونه پلوري، او دغه پیسې به د کابل او لوګر د وروستیو بریدونو قربانیانو ته او د هغوی کورنیو ته ورکړي. د ام 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 دغه اتل که څه هم دا میډالونه ده ویل چې خلک ورسره مخالفت کوي، افغانان ورته وایي چې دا میډالونه یوازې د ده نه بلکې د ټول افغانستان یو دی، باید خرڅ نه کړي. خو دا خبره چې د خپل میډالونه وړاندې کړل چې باید یو څوک یې ورڅخه رانیسي او دغه پیسې به بیا دی قربانیانو ته ورکوي. که څه هم ځینو خلکو ویل چې دا یعنی داس کار دی چې عملی نه دی او یوازې نمایشي کېدای شي. اما دا ډول فعالیت یا دا ډول اقدام چې که څه هم نمایشي بڼه لري خو بیا هم څومره اغیزمن کېدلای شي، څومره پر ځوانانو باندې دغه اغیز کولای شي چې د افغانستان د آزادو مبارزاتو د اتل غوندې دوی هم داسې فعالیتونه وکړي چې که څه هم په آخره کې کېدای شي چې دا عملی بڼه ونه لري، اما پر اذهانو باندې څومره اغیز کېدلای شي، څومره ځوانان سره یو ځای کولای شي؟
خور لکه تا خبره وکړه چې دغه کار نمایشي مونږ فکر هم دغه دی تل لکه تر اوسه پورې چې مونږ نه جوړو کې زمونږ ذهنونه تر اوسه پورې وروسته پاتې دي. که مونږ فکر وکړو زمونږ 99% خویندي ورونه اوس تعلیم کوي، تحصیل کاره دي، اما د دې سره سره بیا هم زمونږ فکرونه ویجاړ پاتې دي، زمونږ فکرونه ذهنونه تور دي. نو دغه احساس باید څوک ونه لري. اول زه دغه خبره باندې زیاته خوشحاله شوم، دغه ورور باید نور هم تقدیر کړو او دغه باید نور هم سپورټ شي، او د ده دغه فکر چې دغه فکر یې لرلی دی دغه فکر ته باید مونږ او تاسو ټول احترام ولرو. په دغسې ونه شي فکر کوم چې بیا مونږ تل همدغسې د بربادۍ خواته ځو. دغه فکر جوړول هم څه وړوکې خبره نه ده، دې نه باید مونږ او تاسو ملاتړ وکړو. زه یې ملاتړ یم شخصا زه خپله، او دغه خلک باید سپورټ شي. نو واقعیت دی چې دغه یو ښه انګیزه ده او یو ښه پیغام دی خلکو ته، نورو ته. زه خپل د ځان مثال درته وایم، تر اوسه پورې مې دغه خبره هېڅ چېرته هم نه ده یاده کړې، مګر نن مو زه خپله هم مجبوره کړم. زه چې کله دغه دنده مې واخیسته، زما لومړی دغه فکر و چې زه باید د خپل معاش هغه حصه چې ما د پاره خپله څومره ضرور ده زه باید هغه خپله حصه واخلم، نور ټول معاش باید زه په خورانو غریبانو باندې وشم. دغه زما یو فکر دی، دغه زما یو آیډي ده، دغه زما یو ذهن دی چې جوړ شوی دی ذهن چې زه باید همدغه ډول مخته لاړ شم. او دې سره یو ښه مثال په خوست کې نور هم درکولی شم چې زمونږ د خوست ځینې ورونه دي هغه جګېږي څو پیسې سره اچوي. که فکر وکړو په عموم کې د ټول افغانستان اقتصادي وضعیت ډېر ټیټ دی په اوسنیو حالاتو کې، خو دې سره بیا هم زمونږ ورونه خویندي یو ښه احساس او ښه فکر لرلی شي. دوی لس شل شل روپۍ اچولی دي، سیمنټ او شګې راټوله کړې ده، سړکونه جوړوي، پلونه جوړوي. دا یو ښه فکر دی، دا یو ښه نوښت دی. دغه نوښت دغه ته باید انعکاس ورکړ شي. شاید تاسو هم د راډیو نه تاکید کړی وي، دغه خلک باید تقدیر شي تر څو خلک نور هم جرأت پیدا کړي دغسې کارونه وکړي. دې سره په څنګ کې یو ښه مثال د خوست یو بل هم یادوي شم. په اوس وخت کې د معارف دغسې کورنۍ دي چې هغه د قلم کتابچې د اخیستل وس هم نه لري. په معارف کې ډېر وخت کې چې زمونږ ماشومان مکتب ته ځي او راځي کتابو څښتنه نه دي شوي، حتی یی چې اته نفره په یو کتاب باندې را چاپېره شي هغه یو کتاب تدریس کوي. دې په خاطر مونږ ټوله ولایتي دراکې نیسو، یو پلان مو جوړ کړو چې څنګه مونږ کولی شي دولت سره کومک وکړو، څنګه مونږ کولی شي خپل اولادونه د کتابونو څښتنان کړو. مونږ ټول هغه تجارانو باندې غږ وکړو، ټول په هغه سرمایدارانو باندې غږ وکړو چې پیسې لرلې، ټولو پیسې خپل خصه واچوله. انشاءالله په زرهاو کتابونه، په ملیونو کتابونه به چاپ شي، زموږ ماشومان ته به کتابونه ورسیږي. دا هغه کارونه دي چې دغه دولت مونږ ته مونږ خپله کولی شو. اما په دغه ځای کې د فکر جوړول ډېر مهم دي. لکه تاسو چې دغه مډالونه خبره یاد کړه، زه واقعیت چې ډېره زیاته خوشحاله شوم. زه ورنه ځانګړي مننه کوم، او کاشکې دغه فکرونه نور خلک هم ولري. د دې پر ځای چې مونږ تشویق کوو، هیڅ کله باید دغه کسان تحریم نشي، ځکه دغه فکر جوړول ډېر مهمه خبره ده. دغه د نور خلک هم عبرت اخلي. لکه مخکې مې مثالونه د خوست درکړل چې د معارف په برخه کې ناوخت دی چې په خوست کې کېږي. همدغسې د پلونو خلک یې ویجاړوي، د خوست خلک راځي پلونه جوړوي په خپل شخصي لګښت، په خپلو شخصي پیسو باندې سړکونه جوړوي. دا هغه څه دي چې دغه ځوانان اوس راویښ شوي دي. دغه معلومداره خبره ده چې دغه فکرونه چې ځوانان لري، نو انشاءالله د آباد افغانستان څښتنان کېږو به، انشاءالله د باعزته سورې څښتن کېږو به مونږ. خو په دغه صورت کې چې یو بل څوک تحریب نه کړي، څوک چې ناوخت کړی شي هغه باید سپورټ شي، هغې ته شا باید نور خلک ودرېږي، هغه لا تدبیر شي تر څو زه هم عبرت واخلم، بل څوک هم ورنه عبرت واخلي. انشاءالله د بدبختۍ به حتما د منځه ځي.
بله زینب جانې، مننه چې تاسو خپل نظر را سره شریک کړ په دې برخه کې. زما پوښتنه بل دغه ده چې تاسو یادونه وکړه چې د معاش یو برخه به بېوزلو ته وویشي. په افغانستان کې دا ډول مرستې ډېرې سوي دي. که تاسو وینئ چې یو شمېر غیر دولتي ادارې له بېوزلو سره وخت نا وخت مرستې کوي، د خوراکي توکو او داسې، اما آیا تاسو دغه کار مهم ګڼئ چې د دې پر ځای چې خلکو ته خوراکي توکي وبشل سي د دوی د پاره باید بنسټیز کارونه وسې چې دوی د کار زمينه ورته برابر سي او دوی د خپل کورنۍ لپاره په خپل پیسې وګټي په مالی توګه او اقتصادي توګه په خپل خپل کورنۍ تکیه کړي ځکه چې دا کېداس چې د اوږدمهاله مرستوي او خوراکي توکي وبشل یوازې کېداس چې یو ځلوي د یوې ورځې د پاره مرسته وکړي سي په دې برخه کې کتاسي زموږ اوریدونکو ته وایي چې څنګه رضاکار ځوانان کولای سي چې سر راټول سي او په یو ځای باندې ځینو بې وزلو کورنیو ته د کار زمينه برابره کړي او د شوزو په برخه کې کتاسو مشته وایي چې شې څنګه کولای سي چې یو بل ته د کورنۍ په خپل کور کې د نن د ځینو ایوانانو په ساتلو سره یا د یو بل ته د لاسي کارونو په ورز د کولو سره څنګه کولای سي چې له یو بل سره مرسته وکړي چې هغوی بیا د کار زمينه ورته برابره سي
ام دا سیدا زما خپل میتیکا پودینه د لکه تا چوراند خبره کیا دکړه مونږ چې یو چا سره همکاري کوو د غذایی مواد په توزیع سره شاید مونږ وکړی شو چې هغه غذایی مواد دوه میاشتې لپاره د تواخلو یا د دوه میاشتو لپاره کافی شي ام دایمي مونږ د چا سره دغه کومه کول اسنیوي نشو کولای که فکر وي یو اړخنه مونږ د سره همکاري کوو د بلې خوانه دوی مخته همدغه سره مخته کیږي همدغه سره د کیږي دوی به کارت ونه یې کوه هم لري بین شي کولای اما مونږ چې کوم خلکو سره دغه مواد او ذکر دي یا خوراکي مواد وروړي د هغه سکورنی دي چې هغه خواندان شهیدان شوی دی هغه د کور سرپرست نه لري هغه مایوب خلک دي او هغه د سکوندې خوندې دي چې هغه د کورنۍ مشومانې وړه وړه دي نو د رشي په میاشت کې موږ دغه مهمه بهتره وبلله ترسو مونږ دغه کورنۍ سره د غذایی مواد په دې حساب کې کومه کوکو اما د هغه کورنۍ سره چې مشومانې وړه دي بیا مو هغه مشومان مکتبو ته شخصي لیست هم معرفي کړی دی هغه کتابچه کا تاسو یې مصارف مونږ په خپل ځان اخیستې دی یا مونږ خلکو ته معرفي کړی دی هغه کومه همکاري ورسره کوي ترڅو د دوی راتلونکي روښانه شي لکه تا خپل هم مثال ورکو چې د غذایی مواد د دوی د میاشتې لپاره کفایت کوي اما د دوی لپاره د راتلونکي لپاره مونږ هم ځینې پلانونه لرو په دې حساب کې چې زه اوس کومه خپل وظیفه لرم مونږ د دې لپاره کاری پلانونه جوړ کړی دي چې مونږ ته ډول کول شي زمونږ خويندې خود کفا اوسيږي زمونږ ورونه خود کفا شي مونږ د ډیرو ورونو لپاره په خوښ کې ځینې داسې ځوانان دي چې هغه همدغه رضاکارانه کارونه ترسره کوي هغه پیسې راټول کړي دي ډیرو ورونو ته مو د قانون یې خري چې هغه هیڅ تصور هم نشو کولای چې زبې د دکان څختن کېږم ورته راوستلې مو د دکان ته مدرولې دغه ستا دکان او دغه نور خپل کورنۍ ته نفقه پیدا کوه همدغه سیمزینو کورنۍ ته د لاسي ګاډي مشومان ته خېستې دي چې اقل سیګړې کې سخر سولم شي او د خپل کورنۍ نفقام پیدا کوي شي او د سره په څنګه ما ډېر فوکس په تعلیم دی ځکه مونږ کافي کړو کو ا دې نه هیڅ هم نه جوړيږي د تعلیم په حصہ کې زیات علاقه مند یم هغه کدي ورونه حصہ دا هغه کدي خپل حصہ دا ز خپل قلم کتابچې ورته اخلم هغه څو چي دي پانتون دی ویلو وسنه لري ما فری ور معرفي کړي دغه خویان دی غورونه او دې سره په څنګه کې کفري نه وي فیس مو ورته تحفیز کړي دي او دې هغه خویان لپاره چې موږ ډیر د خویندې لرو چې زیات فوکس باید موږ په دې ونه کو چې خویندې توظیفي باید پیدا شي ځکه زموږ ډیر خویندې دغه سړي چې هغه طالب به تعلیم پاتې شوی دی هغه اوس په دې سینو سال کې نه دی چې دوی تعلیم وکړي او دې قلم کتابچنه غواړي مګر دوی غواړي چې یو ماشين ورته واخیستل شي موږ خیرفایوي کورسونه ورته جوړ کړی دي حتی زموږ په خپل کور کې مې ورته د خیرفایوي کورس ماشين دایر کړو چې سلور میاشتې د غزدکې بشپړ کړی هغه نه ورسته مو ورته سلور سلور زره پیسې چې په دې تاسو ماشين نو واخلي او ولاسي سنۍ مورته ذکر دي پرده دوزی د غسنور کیسب کاری مورته ذکر دي پراتونکي کې زما شخصا هم د پلان دي ترسو د زینو وزیرانو سره کېنم زینو وزارت ته لاړ شم د خویندې لپاره ځکه چې زمونږ خویندې ډېرې په کلی کې چې دیغه حیوانات چوبوي هغه غوغان لري هغه کور شي گرین هاوسونه مخته یو سیزه ته چې زمونږ د بیسواد خویندو کار هم دغه دی ام غواګانو سره دی حیوانات سره دی زراعت سره دی نو زه غواړم چې دوی ته د زراعت په برخه کې ځینې پروژې پروګرامونه راوړم دا غزما راتلونکي او بدی پلانونه دي ام په دغه وخت کې موږ د پروژې کې د کوم کارونه کارونه کړی دي لې دغه نمو د کاری زمینی مخیندې لپاره مسایدی کړی دي او هغه څوک چې پروژه کې د او ګولې ډوډۍ نه لره لګې لپاره مدغه د خوراکي مواد توزیع لرله او د سره پسند کې مدیر ورونه دي چې هغه د خارج نمرستي کومکونه را لګي دکانونه یې ورته جوړ کړی دي نو دا که څه و چې مونږ په دې اوس وخت کې ویني سره راتلونکي کې به تاسو سره په جریان کې کې راتلونکي کې نور پلان هم لرو.
مننه زینب جانې چې دومره معلومات مو زموږ اوریدونکو ته ورکړل. زما ورستۍ پوښتنه دغه ده چې که تاسو په لنډه موږ ته ووایاست چې که څه هم تاسو یادونه وکړه د کتابونو د چاپولو چې میلیونونو زرګونو کتابونه به چاپ سي او کوچنیانو ته به ورسیږي، د نجونو د زده کړو په برخه کې که تاسو یو څه ووایاست چې په خوست ولایت کې څومره فعالیت سوی دی؟
په خوست ولایت کې هغه په جهته په ډېر ویاړ سره ویلی شم، ځکه چې د خوست ولایت خلک اوس هغه خلک دي چې ډېری ټولو فوکس په همدغه سرمایهګذاري په همدغه نیکلي دی. دغه به ووایم چې سرمایهګذاري حتی ډېرو کړي دي چې خپل اولادونه یې په شخصي لیسو کې داخل کړي دي، کمپیوټر ورته اخلي تر څو په دې حصه کې ډېر نازولي دي، ځکه په دې مونږ پوهېږو چې زمونږ آبادی یا د افغانستان آبادول په څه شي کې تړلی دي. کني مخکې به خلکو ډېر فوکس په دانې کول چې ځمکه واخلي، فوکس به یې کول چې خارج ته مونږ څنګه خپل اولادونه ولګو، مونږ څنګه لاړ شو. اما اوس زمونږ ټول فکرونه همدغه دي چې مونږ خپل ماشومان څنګه وروزو، د ماشومانو تعلیم په حصه کې به مخکې دغه فکر کېدو چې یوازې تعلیم مونږ باید په نارینه هلک باندې وکړو، د خویندو دپاره دومره زمینه سازي نه وشي. مګر اوس چې دي اوس مونږ ډېر شمېر خویندې ګورو چې هغه په شخصي انسټیټیوټو کې زده کړې کوي، شخصي پانتونو کې زده کړې کوي. یعنې ډېرې خویندې دي چې هغه په دې کمکولې طریقه نه بریالی کېږي، هغه یا د خپلې خوښې پانځۍ ته او یا بې نتیجې پاتې کېږي. دوی به داسې فکر کولی چې بس مونږ دولتي پانتون ته کامیاب نه شو، مونږ نشو کولی چې خپلې لوړې زده کړې تکمیل کړو، ځکه چې کورنۍ به دا فکر کولی چې دغه لور چې ده دغه د بل کور ده، بس تر دې دولسمه پورې د دې زده کړې بس کفایت کوي. اما هر څوک کوشش کوي چې هم په خور نه زده کړي وکړي، هم په لور نه، هم په زوی باندې. مخکې به دغسې و چې په ژمي کې به او زمانو ته به په کورسونه دایرول، په کورسو به پیسې ورته ورکولې، په بازار کې به ورته اوداکونه نیول. اما خویندې به په کور کې حتی د مطالعې وخت هم نه لرلو، ځکه چې کور کې به دوی خپل کارونه کول. اما خوشبختانه اوس ویلی شم چې په زرهاو زموږ خویندې په شخصي پوهنتونو کې، انسټیټیوټو کې، په وظیفو کې داخلي دي. زموږ ډېرې خویندې، زموږ ډېرې ریاستونه دي چې زموږ د خویندو له تاریخ مخته بول کېږي، رئیسانې دي دلته. یو ښه مثال د خپل ځان درته درکوم چې زه اوس د ولایت په مقام کې وظیفه لرم، همدغه زموږ خویندې دي، رئیسانې دي، معلمینې دي، په ادارو کې کار کوي، په شخصي انجوګانو کې کار کوي. دا هغه څه دي چې په اوس وخت کې د خوست ولایت د تعلیم په ډګر کې ډېر پرمختګ کړی دی، فکرونه روشن شوي دي. او د ټولو هیله تقاضا همدغه ده تر څو په خپل اولادونه، هغه که خور ده، لور ده، زوی دی، په ټولو باندې تعلیم وکړي. نو دغه ډېر د ویاړ ځای دی. او هیله تقاضا مو هم همدغه ده تر څو لکه څه ډول چې د خوست خلک راغلي دي، خپل لورګانو باندې، خپل اولادو باندې تعلیم کوي، په ټولو ولایتو کې دغه دود عام شي، او ټولو ولایتو کې خور لور زوی ته ټولو ته اجازه ورکړي، خصوصا په ځوانانو باندې مغږ همدغه دی تر څو په تعلیم کې به زیات کوشش وکړو. د تعلیم طریقه مونږ کولی شو چې افغانستان ولرو، یو دا داسې افغانستان ولرو چې تلپاتې سوله پکې قایمه وي، ټول په ارامۍ ژوند وکړو، او هیڅ غم فراری نه شي تر څو خپل خاوره پرېږدي، خپل ناموس پرېږدي، او د افغانستان څخه خارج ته لاړ شي.
ډېر زیات مننه زینب جانې چې تاسو له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ، ستاسو څخه په مننه. اوریدونکو، تاسو د زینب افغان خبري واوریدلې. تر دوی مخکې د حکمت صلح صاحب سره زموږ خبري وسوې. د ځوان فکر پروګرام دا اونۍ تر همدې پورې وو، بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو. پر خدای مو سپارم.
نازک دی جانان، دخائستو نو پا دنیا کی را نورک دی جانان. مر مر ورش ستم گر شی دے نا گگ دی جانا د خایستو نو په دنیا کې را نو رګ دی جانا 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 کسی تن کو مر مان جانا جانا کسی تن کو مر مان
ماں باندھ دا خڑ کو رناش لگی